السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې و باوري چې چارواکي وایي اسلام آباد بندر کې اسلام کلا بندر کې د اورلګیدنې له کبله شاوخوا 1500 د تیرو ټانکرونو سوځېدلې دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي طالبانو د سولې خبرې د امریکا د نوي حکومت لخوا د سولې هوکړې د ارزولو د پایلې تر معلومېدو ځنډولې دي. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زادران مختوړي مخکلي دي چې د او نورو راپورونو تر شو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په خبرونو سره پیلو. صفی الله ستانک زاید دراوروي.
سلام د خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي له افغانستانه د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه و او له امله د هیواد کورنۍ جګړې ته دننه کړای شو. په هرات کې د اسلام کلا بندر له ځینو سیمو له هم د ګازو لمبې پورته کېږي. چارواکي وایي تر 500 میلیون ډالرو تاوان لیدل شوی. او د ترکیې چارواکو نن اعلان وکړ کورد ملیشو 14 ترکان په عراق کې وژلي دي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له افغانستانه د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه وو او له امله یې دا هیواد کورنۍ جګړې ته دننه کړای شو. ښاغلي غنی دا خبره نن له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو 22مې کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې کړې ده.
په دلیل یې چې خروج نیروهای شوروي مسؤلانه نه بود،
د دې لپاره چې د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه وو او د هیواد د راتلونکي لپاره هیڅ تدبیر پکې نه و سنجول شوی، افغانستان یوې څو بعدي کورنۍ جګړې ته دننه کړای شو چې په نتیجه کې د افغانستان امنیتي ځواکونه، ملي بنسټونه او زیربناوي له منځه یوړل شوې.
وزیربناهای افغانستان از هم پاشید.
زینو نور چارواکو او جهادي مشرانو هم د دې ورځې په مناسبت پیغامونه خبرې کړي. ل دې ډلې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي د سلواغي پښپګشتمه د شوروي ځواکونو په وړاندې د افغانستان د خلکو مبارزې نتیجه ورکړه او د ځواکونو له افغانستانه وتلو ته اړ کړل. هغه ویلي په افغانستان کې د شوروي په لسکلن حضور سره باندې 1 میلیون افغانان ووژل شول او د خبره د کودتا او ترګری بنسټونه کې خودل چې ترننه د جنگ د دوام لامل شوه. شوروي ځواکونه په 1995 کال کې افغانستان ته دننه او تر نږدې لسکلن حضور ستا د 1980 کال د سلواغي په شپږشتمه وتل. په هرات کې د اسلام کلا بندر له ځینو سیمو له هم د ګازو لمبې پورته کیږي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په بندر کې هیڅ موټر روغ نه دی پاتې. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې د خونی رئیس یونس قاضی زاده ازادي راډیو ته وویل د پرونی لوی اورلګیدنې په خاطر افغان سوداګرو ته تر 200 میلیونو ډالرو پورې زیان رسیدلی دی. د اسلام کلا په بندر کې پروند تیلو او ګازو ټانکرونه یو په بل پسې وچاودل او اورې واخیست. چارواکو رسمن خلکو ته د اوخت زیان په اړه څه نه دی ویلي، خو رویټرز اژانس د شپېتو کسانو د ټپي کېدو راپور هم ورکړی دی. افغان حکومت د اسلام کلا په بندر کې د لوی اورلګیدنې د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی او هرات ته لیږلی. اسلام کلا له ایران سره په پوله پروت د افغانستان یو مهم بندر دی چې پکې د راپورونو په اساس تر 2500 باروړونکي موټر او د تیلو او ګازو ټانکرونه درول شوي وو. تاسو ازادي راډیو ته غوښتل. د ترکیې چارواکي وایي کورد ملیشو 14 ترکان په عراق کې وژلې دي. د ترکیې دفاع وزیر حلوسی اکار نن اعلان وکړ چې د ترکیې پوځیانو د هغو 14 ترکانو مړي وموندل چې د کورد وسلوالو لخوا د عراق په شمال کې تښتول شوي وو. ترکیې پوځیانو د فبروري په 10مه د دغو کسانو د لټون عملیات پیل کړي دي. د عملیاتو پر مهال د کوردانو د کارګر ګوند پی کی کی چې ترکیې ترګر بولي دوه غړي هم نیول شوي دي. د نیول شوي غړو د اعترافاتو له مخې دغه 14 ترکان هغه وخت د کارګر ګوند لخوا ووژل شول چې د ترکیې پوځیانو د دغو کسانو د موندلو لپاره عملیات وکړل. د ترکیې دفاع وزیر حلوسی اکار همداراز اعلان وکړ چې د عملیاتو پر مهال چې شاوخوا 15 کیلومتره ساحه یې تر پوښښ لاندې نیولې وه، د کوردانو د کارګر ګوند 40 وسلوال وژل شوي دي چې پکې 3 مهم غړي هم شامل دي. همدارنګه د خبره 2 ترکی پوځیان هم په دغو عملیاتو کې وژل شوي دي. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویان تیجی داکلو د یوې ښځینه خبریالې د ګواښلو په خاطر استعفا ورکړې. داکلو په خپل ټویټر د استعفا خبر ورکړی دی. هغه ویلي له دې چې د پولیټیکو خپرونې ښځینه خبریالې ته د نه منلو وړ خبره کړې، د خپلو خبرو په خاطر متاسفه دی او په خاطر استعفا ورکړې. له دې مخکې ښاغلي داکلو د پولیټیکو خپرونې د خبریالې تارا پالمیری د هغې پوښتنې په ځواب کې چې د ده د شخصي ژوند او د اکسیوس ویبپاڼې له یوې خبریال سره د اړیکو په اړه ترې کړې وه، تارا سخته وګواښله. د سپینې ماڼۍ ویان د جنساکي هم د چیری داکلو د استعفا په تایید سره په ټوئیټر لیکلی د سپینې ماڼۍ کارکوونکي باید د ولسمشر جو بایدن معیارونو ته چې دروند او شرافتمندانه چلند دی متعهده وي. ماریو دراګي چې د اروپا د مرکزی بانک پخوانی مشر و د ایتالیا د نوي حکومت د مشر په توګه لوړه وکړه. د صدر اعظم په توګه د هغه د انتصابېدو هدف دا دی چې د کرونا وبا پر مهال د ایتالیا یو میاشتنی سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي. د ایتالیا پخوانی حکومت چې مشري یې جوزپا کونتي کوله، د اروپایي ټولنې د بودیجې د لګښت پر سر خپل ائتلاف سره د مخالفت له کبله ړنګ شو. ماریو دراګي چې په روم کې د ګوندونو له استازو سره پراخې خبرې کړې دي، توانېدلی د منځلارې کیڼلاسي ائتلاف او محافظه کار اپوزیسیون ملاتړ خپل کړي. او نن د فبروري 14مه د والنټاینز ډې یا د میانانو له ورځې سره سمون لري. د کابل په څو سیمو کې د دې ورځې په مناسبت د سرو ګلانو او ډالیو د پلور دوکانونو تیاری نیولی دی. خلک وایي سربیره په دې چې کرونا وبا هم بی اندازې زیات خوشینی کړي، خو د ماینانو د ورځې په مناسبت د خوښۍ لپاره له دې فرصته ګټه پورته کوي. والنټاینز ډے یا د ماینانو ورځ هر کال د فبروري په 14مه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې لمانځل کیږي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د هرات اسلام قلعه ګمرک کې اور لګیدنې سوداګرو ته درانه زیانونه اړولې دي.
یو فاجعه دی، د 1500 موټر زیات رښتوي دي، اوس لمبي امشته هیڅ شی پاک نه دي.
د ملي مصالحې عالي شورا وايي طالبانو تر هغو د سولې خبرې درولې چې د امریکا نوې اداره د دوی د دوه تړون وارزوي. نن پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل د پای ته رسیدو دوه دیرشم کال دی. روسیا اوس د افغانستان په اړه څه کولای شي؟
روسیا په دې شرایطو کې باید مستقلانه عمل وکړي او د ایران او پاکستان سره ځان وژغوري د افغانستان په مسایلو کې.
غزنی کې هم د لویو موټرو چلوونکو کاري احتساب پیل کړی.
د ورګون نرمون ستر کابل اپری د یارباکونو پوسټی دی بې عزتۍ در لړوي او ټاکونه در باندې کوي، دغه په خاطر موږ لار بند کړی.
د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزال محکمې براءت ترلاسه کړ. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لاټي پروګرامونو ته ځانګړي شوی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. 4:08 دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د هرات په اسلام قلعه بندر کې د لګیدلې اور په اړه هر اړخیزه څېړنه پیل شوې ده. دغلته پرون غرمه مهال اور ولګید چې لمنې وروسته ټول ګمرک ته پراخه شوه او سلګونه ټانکر او نور نقلیه وسایط پکې وسوځیدل. د هرات سوداګرۍ خونه وایي په اسلام قلعه ګمرک کې د سوداګرو د مالونو سوځیدو ترڅنګ د نامعلومو وسلوالو لخوا یو شمیر مواد لوټ شوي هم دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسلام قلعه ګمرک چې لسلر وشتو د زیاتو ساتونو تیرېدو وروسته هم ځای ځای د اور لمبي تر سترګو کیږي. په دې ویډیو کې چې تاسو یې غواړئ، یوازې د موټرونو پرځې او د خلکو ګڼه ګوڼه ښکاری. د هرات سوداګرۍ خونه وایي چې په وروستیو دوه لسیزو کې افغان سوداګر له داسې ناورین سره نه و مخ شوي. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم د یک شنبې په سهار خپله فیسبوک پاڼه کې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د رامنځته شوي پیښې په اړه سخته خواشینی ښودلې. ښاغلي صالح په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي، د هیواد بندرونو او ګمرکونو کې د زیربناو نشتون یوه لویه ستونزه ده، خو ولسمشر غني د دې لپاره چې ګمرکونه په معیاري سیستم جوړ کړي له نړیوالو شرکتونو سره خبرې کړې دي. نوموړي د ایران دولت نه هم مننه کړې چې په اسلام قلعه ګمرک کې پاتې لارویو ته خپل هیواد ته تلو اجازه ورکړي او همدا شان د اور وژنې لپاره یې یاد ګمرک ته اطفایې را لېږلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان مالیه وزارت مطبوعاتي مسؤول فرید نوخت وایي په اسلام قلعه ګمرک کې د اور لګیدنې د پلټلو لپاره د ګمرکونو د عمومي مشر په ګډون یو پلاوی هرات ته لیږلی دی.
مالی وزارت د دې لپاره چې زموږ سوداګر له ستونزو سره مخ نشي، د موقت په ډول باندې دوه نقطې چې یو د هرات محصولي ګمرک دی او بل روزانه ګمرک دی، د سوداګرو پر مخ دغه دوه نقطې پرانیستې دي او زموږ سوداګر کولای شي چې اوسمهاله دغه دوه نقطو څخه خپل اموال تای مراحل کړي.
د ښاغلي نوښت په خبره مالی وزارت د دې لپاره چې سوداګر له ستونزو سره مخ نشي د لنډې مودې لپاره د هرات روزنک او محصولي ګمرکونه د مالونو د تای مراحل لپاره د دوی پر مخ پرانیستې دي. د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې پرون شاوخوا 11:30 بجې هغه مهال اور لګېدنه رامنځته شوه چې د اسلام قلعه په ګمرک کې د ګازو ډک ټانکر وچاودید. پس هم د هرات سوداګرۍ خونه د ګازو او د تیلو د اته ټانکرونو د سوځېدو خبره کوي، خو د شنبې په ورځ د اسلام قلعه په ګمرک کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله او د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې اور لګېدنه کې شاوخوا 1500 ټانکرونه او بار وړونکي موټرې سوځېدلي دي. د عامې روغتیا وزارت پرون ویلي وو چې په دغه اور لګېدنه کې 18 کسان ټپیان شوي دي، خو رویټرز خبري اژانس بیا په اسلام قلعه ګمرک کې د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې په یاده پیښه کې نږدې 60 کسان ټپیان شوي دي.
و موریدل چې ولسمشرۍ مانی وایي د هرات په اسلام قلعه بندر کې د لګېدلې اور په اړه هر اړخیزه څېړنه پیل شوې او دغه راز مالی وزارت دغلته یو پلاوی لیږلی څو معلومه کړي چې څه پیښ شوي او ولې. په هرات کې مې لږ وړاندې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مشر محمد یونس قاضي زاده وپوښته چې ابتدایي څېړنې څه ښیي چې څومره زیانونه اوښتي. نوموړی وایي
پرون اتشوزی شروع شوی دی، خوست با اسلام قلعه یوم گر سر یو فاجعه دی ده 1500 موتا زیاد ارخ سوی دی، 2.5 میلیون دلار زیاد تاون ده خوست معلوم دی.
بله، تاسو ویل چې هلته په اسلام قلعه کې ایده محال اور مالی وزارت وای چې مهار شوی، یعنی په مکمل توګه اور بیرته گل شوی دی او کنه لا هم لمبیشته په ځینو سیمو کې؟
اوس لمبی همشته هیچ شی ندی، پات هیچ شی پات ندی. گیست عریق
چو دلتا الاول دی چی موتر ولارو د گمرک و دانه و نور چو دلتا بازار هم و دکانون هم و او کناکلک داغه ساحه تصویر که یوریدون کتا؟
یو 1500 موتر عریق سلیتی، نور موترون و نور کالا و بل متفرقه متاسفانه غارت سوی دی، دو گونه شی پات ندی ده هست گمرک.
دلته خو کله چې گمرک کې ستونزې راولاړې سوي دي، گمرک سوځېدلې، گمرکي چارې هم له ستونزو سره مخامخ دي. مالی وزارت سوداګرو ته دوه نور آپشنونه ورکړي چې له دوه نورو لارو کولای شي دوی خپل مالونه گمرک کې او خپل واردات ته ادامه ورکړي. سوداګر څه کوي د محل په هرات کې؟
سوداګر اوس کو یو وقت گزارګاه اسلام قلعه گزارګاه اولین بزرگترین گزارګاه اوس کو تاسو اوس یو کمیته جور سیده که سبا کو کوشش کو که گمرک انتقال کو په اسلام قلعه په هرات پا دا هفته برت کار شروع کو.
کم تانکر چه سوزیدلی دی یا نور نقلیه وسایل چه سوزیدلی دی تر ډیره شخصی و او کنه دوی که داس مواد هم بود چه دولت پوری آره در لودلا؟
گرد کالا شخصی کالا و ده گرد ده سکتور خصوصی کالا.
او څه شی وو پکې؟ تیل وو په ټانکرو کې او کنه نور مواد هم وو چې سوځېدلی؟
د زیات پورې تیل او غاز او متفادکه اشیا هم متاسفانه اړیکه شوی.
او د دې اغیز به په بازار باندې څه وي؟ دومره چې تاسو وایي چې سلګونه میلیونه ډالر زیان اړولای دی، په لاندې وخت کې به د افغانستان په بازارونو باندې خصوصا د تیل او په بایو باندې اغیز څه وي؟
پرون د نن بازار بالا شوی دی او ان دا یو ګډ اشیا په ټول افغانستان یو تاثیرات لري.
په هرات کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد یونس قاضي زاده وو چې هلته په اسلام قلعه ګمرک کې د بلشوي اور په احتمالي زیانونو او اغیزو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن د دلوی یا سلواغیش په ګوستمه نیټه له افغانستانه د پخوانی شوروي سرو لخکرو د وتلو 2.5 کاله پوره شول. په 1918 کال کې د حیرتانو د دوستۍ پلنه د دغه ځواک د وروستي سرتیري په تیرې دو سره پر افغانستان نه کلن یرغل پای ته ورسید. له هغه وخت نه تر اوسه د نړۍ وازه بدله شوې او اوس مهال روسیا د شوروي د وارث په توګه په سیمه کې خپل رول لوبوي. خو اوس دغه هیواد په سیمه کې د تحولاتو په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې په پروسه کې څه ډول رول لرلی شي، په دې راپور کې مو ورته لنډه کتنه کړې ده.
پر افغانستان د شوروي یرغل لامل دغه هیواد د دوو سترو زبرځواکو ځواکونو امریکا او روسیې د سړې جګړې پر توت میدان بدل شو. د کمونیستي بلوک ډیری هیوادونه له شوروي خو اسلامي او غربي هیوادونو د امریکا په رهبرۍ بیا د افغانستان له مجاهدینو ملاتړ وکړ. که څه هم شوروي له افغانستانه پر وتلو اړ شو او د شوروي زبرځواک هم له منځه ولاړ، خو د افغانستان جګړه پای ته ونه رسیده. له هغه مهاله له 1.5 کلونو وروسته لا هم د افغانستان جګړه له افغانانو قرباني اخلي. اوس امریکا د شوروي اصلي سیال له 1971 کال نه را په دې خوا د افغانستان په جګړو کې ښکیل دی. امریکا یو کال وړاندې له طالبانو سره د سولې هوکړه وکړه. افغان دولت هم دا مهال له دغې ډلې سره د سولې په خبرو اترو بوخت دی. خو اصلي پوښتنه دا ده چې روسیه د پخواني شوروي د ځای ناستې په توګه د افغانستان په نویو تحولاتو په ځانګړې توګه د سولې په پروسه کې څه ډول رول لوبولی شي. د امریکا د اتلانتیک شورا غړی عمر صمد:
با طالبان که اخیراً با اونا هم گفت و شنودی داشته.
له طالبانو سره چې په دې وروستیو کې خبرې اترې هم وسوې، له خبرو معلومه سوه چې روسیه په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمختګ غوښتونکې ده او په خپله ګټه یې بولي. معلومه ده چې پوهیږو روسیې ته څو قضیې د اهمیت وړ دي. لومړی، روسیه د هغو ترهګرو سره چې روسیې ته متوجه ده مبارزه کوي، لکه داعش او نورې ترهګریزې ډلې په مرکزي آسیا کې پرتې دي. په ورته وخت کې د نشه یي توکو موضوع ده، بل د سرحدونو امنیت او د مرکزي آسیا امنیت خبره ده، او هغه اړیکې چې روسیه له چین، ایران او نورو هیوادونو سره لري، همدارنګه هغه سیالۍ چې روسیه له امریکا سره لري، دا ټول هغه څه دي چې د روسیې جیوپولیټیک او اقتصادي ملاحظې بلل کیږي.
روسیه پنداشته میشه.
خو په مسکو کې شنونکی او آزاد خبریال فاروق فردا بیا په دې باور دی چې روسیه د طالبانو په ملاتړ په سیمه کې د خپلو ګټو په لټه کې ده.
په منطقوي یا سیمه ییز اجماع کې نه یوازې د افغانستان خیر دی، بلکې د سیمې د هیوادونو خیر هم لیدل کیږي. روسیه په دې شرایطو کې باید مستقلانه عمل وکړي او د ایران او پاکستان څخه ځان وژغوري د افغانستان په مسایلو کې، ځکه د هغوی ګټې سره تفاوت لري. اما په دې شرایطو کې روسیه د طالبانو سره، د ایران سره، د پاکستان سره داسې اقدامات لاس پورې کوي چې روسیه ته هم کوم شین څراغ د راتلونکي لپاره نه ښکاره کوي.
طالبان بیا د جګړې په برخه کې د روسیې د ملاتړ په اړه تور ردوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی په اوسنۍ جګړه کې له نورو هیوادونو تسهیلات نه، بلکې د خپلو جوړو شویو وسلو او هغو مهماتو کار اخلي چې یا یې د جګړې مقابل لوری اخلي او یا هم ورته له پخوانیو جګړو ورپاتې دي. روسیې هم مخکې ویلي چې له طالبانو ملاتړ نه کوي. له دې سره د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سیمې هیوادونه، په ځانګړې توګه روسیه، د افغانستان د سولې په پروسه کې مهمه ونډه لري. د دغه وزارت ویاندې ناجی انوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کشورای همسایه و منطقه،
ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان سولې په پروسه کې مهمه ونډه لري. ایران، پاکستان او روسیه همدارنګه د سیمې نور هیوادونه په دغه بهیر کې اغیزناک رول لري. نو د همدې لپاره د سولې د بهیر لپاره د اجماع جوړول او پیاوړي کول یو حتمی چاره ده. د افغان دولت د دغه اجماع د جوړولو او پیاوړي کولو لپاره په دوامداره توګه کار کړی او اوس هم بوخت دی کار کوي.
کار کرده و در حال کار می باشه.
له دې سره روسیه د افغانستان له ملاتړو او متحدو هیوادونو له ډلې ده او د بین الافغاني خبرو اترو له لارې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په اړه امریکا له هڅو ملاتړ اعلان کړی. سمود وړاندې د طالبانو یو پلاوی مسکو ته تللی و. د طالبانو د دغه پلاوی مشر شیر محمد عباس ستانکزی د جنوري په 9مه په مسکو کې له روسي چارواکو سره تر لیده کاته وروسته وویل دغه ډله تمه لري چې امریکا په خپلې ژمنې ودرېږي او تر راتلونکې می میاشتې پورې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. د سیمې او نړۍ ډېری هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر نه ملاتړ کړی او د افغان حکومت چارواکو او د طالبانو مشرانو د دغه بهیر د پیاوړتیا لپاره د اجماع رامنځته کولو په هدف د سیمې اکثرو هیوادونو ته سفرونه هم کړي دي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي طالبانو د سولې خبرې د امریکا د نوي حکومت لخوا د سولې هوکړې د ارزولو د پایلې تر معلومېدو ځنډولې دي. د دې شورا مرستيال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته ویل طالبان د غشند امریکا لخوا د تړون په اړه په احتمالي توګه د نویو شرایطو د وضع کېدو سره موافق نه دي. په ورته وخت کې د افغانستان مرکچی پلاوی وایي طالب پلاوی لتیرې یوې میاشتې راهیسې د خبرو میستانه دی ناست. تفصیل په دې راپور کې
د اصول په خبرو کې د ځنډ په دوام د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د دې ځنډ د یو لامل په اړه خبرې کوي. د دې شورا مرستيال عزیز الله دین محمد وایي طالبان ځکه د سولې خبرو ته نه حاضرېږي چې د امریکا لخوا د سولې تړون د بیا ارزونې پایلو ته پته مدي. ښاغلی دین محمد زیاتوي طالبان غواړي پوه شي چې د امریکا او د دوی ترمنځ د فبروري د 9 د لاسلیک شوي تړون له ارزونې وروسته د متحده ایالاتو نوې پریکړه څه ده.
امریکا هم غواړي چې ارزونو په نوم باندې یو سم امتیاز واخلي او طالبان هم غواړي چې هغوی ته وښيي چې ارزونه وکړي خو که تړون کې تغیر راولي بیا به که تاسو شرایط نو زموږ شرایط به وي. نو په دې وجه باندې دا موضوع
د جو بایدن په مشرۍ واک ته رسیدو وروسته د متحده ایالاتو نوی حکومت د طالبانو سره د سولې د شوي تړون ارزونه پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل غواړي پوه شي چې په دې تړون کې څه راغلي دي، طالبانو څه ژمنې کړي او متحده ایالاتو ته کوم مسؤلیتونه ورترغاړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مرکچی پلاوی یو غړی وایي له یوې میاشتې د زیاتې مودې په تېرېدو سره لا هم طالب پلاوی د سولې خبرو میز ته نه دی حاضر شوی. د مرکچی پلاوی د غړي د خپل نوم او غږ د نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبان په یو او بل نوم بهانې کوي او خبرو ته نه چمتو کیږي. د دې وړاندې د افغانستان د مرکچی پلاوی او بلغړی رسول طالب طالبان تورن کړي وو چې د سولې معنی لرونکو خبرو ته اصلا لیواله نه دي. طالبان بیا د دې خبرو په اړه تازه خبرګون نه ښایي، خو په قطر کې د دې ډلې د مرکچی پلاوی غړي سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دوی له مبارزو موخه د اسلامي نظام جوړول دي. هغه زیاته کړي داسې اسلامي نظام باید جوړ شي چې ټول افغانان پکې ګډون ولري، عدالت حاکم شي او داسې سوله راتلونکې ده. خو په داسې حال کې چې طالب پلاوی د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري، په دوحه کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی حضور څه معنی لري؟ د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندا ناجی انوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پر داخلي مجلسونو د ملاتړ هیوادونو سره په مجلسونو او کار باندې بوخته او همدارس د خلکو سره د افغانستان د خلکو غوښتنه هم ده چې ژر تر ژره د موږ مقابل لوري د مجلس میسه حاضر شي او بحثونه پر اساسي مسایل باندې پیل کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاوی ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې د جنوري په 6 پیل شوې، خو د اجنډا د جوړېدو پاړه له څلور غونډو وروسته چې پایله یې هم نه درلوده دا خبرې له یو ډول بندښت سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې بیا هدفي وژنو او جګړې زور اخیستی او د اروپایي ټولنې په ګډون یو شمېر هیوادونو په اساسي او ښه ډول له سره د سولې خبرو د پیل غوښتنه کړې، هغه غوښتنه چې لا هم لبیک ورته نه دی ویل شوی. خو له دې ټولو سره سره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دلوي د 26 په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي افغانان به تلپاتې سولې ته پرسیدو دا خبره غلطه ثابته کړي چې ګني افغانستان کې سوله نشي راتلای.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم ورزوز یو شمیر ولایتي راپورونو ته د غزنی ولایت په اړوندو کې هم په سلګونو موټر او چلوونکو اعتراض کړی او دوی وایي چې د کار نه هم لاس اخیستی. دوی ادعا لري چې پولیس پیسې ورڅخه اخلي او غوښتنه لري چې د ترانسپورت په نوم پیسې دې ورته معاف شي. د موټرو چلوونکو دغه اعتراض د غزنی ترڅنګ د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم دوام لري. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې
محمد عمر شاوخوا 45 کلن دی. دی د پکتیا ولایت د اومژې ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د کابل کندهار پر لویه لار موټر چلوي. د هم د میدان وردګو ولایت د لوړي کلي په سیمه کې د نورو ډیری موټروانانو تر څنګ د اعتراض په توګه خپل موټر درولی دی.
چې کیمو پوستې دي د ورګون نرونسه تر کابل پرې د اربکینو پوستې دي بې عزتۍ د لړوي ټانګو ټاکونه در باندې کوي. دغه په خاطر موږ لار بند کړې ده، چا نه ظلم ورسره کړی دی چې په زور یې نه بند کړی ده، موږ په خوښه لار بند کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په مربوطاتو کې هم موټروانانو د اعتراض په توګه خپل موټران له تیرو 8 درولي دي. دوی ادعا کوي چې د لویو لارو پولیس له دوی څخه غیر قانوني پیسې اخلي او تر څنګ یې ناحقه ځوروي. که پولیسو ته پیسې ورنه کړي په موټرانو یې ټکنه کوي. د هلمند ولایت عبدالنبی هم خپل موټر د سړک غاړې ته درولی دی. ازادي راډیو ته یې وویل له هرې خوا دوی ځورول کېږي.
ورور مرد ترانسپورټو سم پازابی پر لارې د پوسټو سم پازابی چې اره پوسټه مو پازابی زوریم نظر جنډ وای چې اره پوسټه دراشه د خدای تر ابده پیسې غواړي.
خو عبدالله بیا وایي تر څو چې د دوی ستونزه هواره سوې نه وي همدلته به ولاړ وي. د عبدالله په خبره د غزنی له والي سره یې هم خپله ستونزه شریکه کړې ده، خو غږ یې نه ده اورېدل سوی. د هم د اعتراض په توګه موټر درولی دی.
ترانسپورټ نه وشي کړی، هغه موږ ته بېخي د منلو وړ نه دی. په دوهم قدم کې موږ دا مشکل دی چې پوستې د موږ نه پیسې اخلي په ناحقه توګه. ما خپل مشکل مو د غزنی والي سره تم ویلی، په روضه کې مې ودرولو، ویډیو یې هم سخستې ده ورته ویلي مې دي. د غزنی پوستې دي، د سپندې پوستې اخلي، د تودې چینې پوستې اخلي، د ماکور پوستې اخلي، د جانډې پوستې اخلي، پوستې د کرابوخ پوستې اخلي، ټولې پوستې د موږ نه پیسې اخلي.
دا غزنی چارواکي هم دا ستونزه مني چې په دغه ولایت کې ملي او محلي پولیس له خلکو څخه پیسې اخلي. والي بری جنرال سید عمر نورستانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هڅه مو کړې ده چې د دغه کار مخه ونیسو او د موټر چلوونکو ستونزه حل کړو.
لار کې مې خزګان بې ولې ډېر به هدا ما کوشش کړ د پوسټي خلک تبديل کړی دي، دوه درې نفر نیولې دي. خبره په دې کې ده چې موږ خلک لري کوه خپل زحمت کشي کوو.
دغه اعتراض کوونکي د پولیسو د زورونې ترڅنګ د ترانسپورت په نوم د پیسو نه ورکول هم د اعتراض برخه ګڼي. دوی وایي ولسمشر محمد اشرف غنی د یو حکم په اساس دغه پیسې ورماپ کړي وي چې اوس بیرته ورڅخه اخیستل کیږي. دوی غوښتنه لري چې دغه پیسې دې ورماپ سي. د ترانسپورت هغه پیسو ته وایي چې دوی ته په هره پیرا د هرات د ټرافیکو په مدیریت کې د 1.5 افغانیو په بدل کې پرچا ورکول کیږي تر څو په ټول افغانستان کې له دوی څخه ټرافیک پیسې وانخلي. خو وایي ټرافیک په هر ولایت کې د دغه پرچې د کتلو پر وخت هم 50 افغانۍ اخلي. ومې غوښتل چې د دوی دغه ستونزه د ترانسپورت وزارت له ویان سره شریکه کړم، خو ونه توانېدم چې ورسره خبرې وکړم.
میره چې تاسو دایل کړی دا د اوس لپاره جواب نه ورکوي. هله دا ورسته بیا کوخه وکړي.
ورسته مې بیا بیا هم هڅه وکړه، خبريالای نسوم. د سیمې خلک وایي د غزنی او میدان وردګو ولایتونو په مربوطاتو کې پسونو موټران ولاړ دي چې ډیره یې له مالونو بار دي. د دوی په خبره چې په دغه موټرانو کې خوراکي توکي لکه سبزي، میوې او داسې نور شان هم بار دي چې د ورستېدو او خرابېدو په حال کې دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم یوه نړیواله موضوع، د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سزا کېدو براءت ترلاسه کړ. سره له دې چې اکثره سناتورانو د ټرمپ د استیضا محاکمې ته رایه ورکړې وې، خو د استیضا لپاره لازم شوی شمیرې پوره نه شو کړی. نور د اسمت ساروان په راپور کې.
د امریکا سنا جرګې پرون دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بلوا پارولو له توره تبریه کړ. د سنا جرګې 5 سناتورانو د ډونالډ ټرمپ استیضا کېدو ته رایه ورکړې، خو 43 نورو د پخوانی ولسمشر له محکومېدو سره مخالفت وکړ. د جمهوری پال ګوند 2 سناتورانو په دې قضیه کې له دیموکراتانو سره لاس یو کړ او د ټرمپ محکومیت رای ورکړي. ټرمپ په هغه صورت کې محکومېدای شوی چې د سنا جرګې له 100 استازو څخه وښ پته هغوی د خلاف رای کارولی وي. د اقلیت جمهوری پال ګوند مشر مچ ماکانل د رایو لاچول کېدو وروسته په سنا جرګه کې په وینا کې پر کانګرس ته حمله په محل د ډونالډ ټرمپ پر اقداماتو سخت انتقاد وکاوه. ویل هیڅ شک نشته چې مخکینی ولسمشر له اخلاقي او عملی نظره د جنوري د شپږمې نیټې د پیښو مسؤل دی. د زیاته کړه کومو کسانو چې د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ ګمان یې کاوه چې د خپل ولسمشر په غوښتنه عمل کوي. مچ ماکانل په عین حال کې وویل د ډونالډ ټرمپ نه استیضا کېدو ته رایه ورکړې ځکه چې نوموړی نور ولسمشر نه دی او یو عادي امریکایي تبع دی، او سنا جرګه له قانوني نظره د یو پخوانی چارواکو د استیضا حق نه لري. د جمهوری پال ګوند مشر په زمینی ډول وویل اوس ډونالډ ټرمپ د یو عادي وګړي په توګه محکمې ته بلل کېدای شي. ډونالډ ټرمپ د سنا جرګې له لوري د استیضا محاکمې د ردېدو په غبرګون کې یوه اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې د دې موضوع د هرکلی ترڅنګ د هغو ټولو استازو مننه کړې چې د دفاع یې کړې ده. د امریکا پخوانی ولسمشر همداراز ویلي یو تاریخي هیواد پالونکی او ښکلی عظمت یې بیا امریکا ته راګرځولی او په راتلونکو میاشتو کې به له خلکو سره ډیر شیان شریک کړي. د امریکا د پخوانی ولسمشر د استیضا دوهمه محاکمه تیره اونۍ په سنا جرګه کې پیل شوه. دا د امریکا په سنا جرګه کې د استیضا تر ټولو لنډه محاکمه وه.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په کابل کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې درته دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس د دې ساعت د خبرونو لنډیز صفی الله ستانکزی دراوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستانه د شوروي ځواکونو وتل مسؤولانه نه و او له امله یې دا هیواد کورنۍ جګړې ته دننه کړای شو. ښاغلي غنی دا خبره نن له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو د 23مې کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې کړې ده. په هرات کې د اسلام کلا بندر لزینو سیمو لا هم د غازو لمبې پورته کیږي. د ازادي رادیو د خبريال راپور لمخې په بندر کې هیڅ موټر روغ نه دی پاتې. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونی رئیس یونس قاضی زاده ازادي رادیو ته ویل د پرونی لوی اورلګیدنې په خاطر افغان سوداګرو ته تر 200 میلیونه ډالر پورې زیان رسیدلې. د تیلو او غازو 500 ټانکرونه او باروډونکو موټر یو په بل پسې چاودلی او ری اخیسته دي. د ترکیه چارواکی وایي کورد ملیشو څوارلس په بخښنې سره دیارلس ترکان په عراق کې وژلي دي. د ترکیه دفاع وزیر خلوص یاکار نن اعلان وکړ د ترکیه پوځیانو د هغو دیارلسو ترکانو مړي وموندل چې د کورد وسلوالو لخوا د عراق په شمال کې تښتول شوي دي. د عملیاتو پر مهال چې د دوو کسانو د موندلو لپاره ترسره شوي وو د ترکیه دوه عسکر هم وژل شوي. ترکیه دعا کړې 8 د کوردانو کارګر ګوند غړي وژلي دي. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویان تیجی داکلو د یوې خزینه خبریالې د ګواښلو په خاطر استعفا ورکړې ده. داکلو په خپل ټویټر باندې ویلي له دې چې د پولیټیکو خپرونې خبریالې ته یې د نه منلو وړ خبره کړې، په خپلې خبرې پښیمانه ده او استعفا یې ورکړې. او د فبروري 14 د ویلنټاینز ډی یاد میانانو له ورځې سره سمون لري. د کابل په څو سیمو کې د دغې ورځې په مناسبت د سرو ګلانو او ډالیو د پلور دوکانونو تیاری نیولی دی.
زموږ کاغله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنه یو 1289 او په اکثرو لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خبرونه لري. د خبرونو لنډیز مو چې واوري د غواړي چې تفصیل ولولي او یا هم واوري زموږ ویب پاڼه ته ورسی. د ویب پاڼه پته مو ده azadiradio.com. وړاندې دوه 19 پروګرامونه راځي د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو پروګرام خو ترې مخکې یو بل نړیواله موضوع راخلو. اسرائیل هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیرو وګړو یې د کورونا ضد واکسین کړی دی. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې په اسرائیل کې د فایزر واکسین نتیجو هیلې غوړولې او ډاډ یې رامنځته کړی. د خبری اژانس په اسرائیل کې د واکسین شوو کسانو په اړه له اسرائیلي څېړونکو، نړیوالو څېړونکو، د دغه هیواد د روغتیا وزارت له چارواکو او د غرض د روغتونونو له ډاکټرانو سره مفصلې خبرې کړې. د دوی د راپور تفصیل اسمت څاروان اوروي او په دې راپور پسې 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکو شوای ځان پروګرام ماهروي اوس پام کړی دی راپور.
په واشنگتن کې د جان هاپکنز طبي پوهنتون څېړونکي سټیفن برنل رویټرز ته ویلي چې په اسرائیل کې د واکسیناسیون حقیقي نتیجې د دغه پوهنتون د څېړونکو له لوري ارزول شوې دي. په اسرائیل کې د دسمبر له 19 نیټې د فایزر واکسین پیل شو. له دې نیټې د فبروري تر 10 پورې د اسرائیل په سلو کې 40 نفوس واکسین شوی دی. دا هیواد 9 میلیونه او 3 لکه نفوس لري. اکثره واکسین شوي کسان تر 14 کلونو مشران دي. نږدې 2 میلیونه او 4 لکه اسرائیلیان تر 14 کلونو کشران دي او د هغو د واکسین کېدو سپارښتنه نه ده شوې. د څېړنو له مخې کومو کسانو چې واکسینې کړی په تېره بیا هغوی چې 2 ډوزه واکسینې کړی د انګلیسي او د جنوبي افریقا د ډولونو په شان د کورونا د ټولو ډولونو په وړاندې معافیت ترلاسه کړی دی. د اسرائیل د روغتیا وزارت یو چارواکي پروفیسر خزیلوی ویلي څېړنو ثابته کړې چې واکسین شوي کسان لږه لږه په سلو کې 9 او ډېر تر ډېره په سلو کې 15 د بریتانیایي ډول کورونا په وړاندې خوندي دي. څېړونکي وایي په اسرائیل کې د دوی څېړنو وښوده چې فایزر واکسین تقریبا همغسې نتیجه لرله چې د دغه واکسین د کلینیکي ازمیښتونو په پړاوونو کې وړاندې شوې وه. په اسرائیل کې د کورونا وباله پایلې تر اوسه په کووید 19 15,216 تنه مړه شوي چې د هغو په سلو کې 20 یوازې د جنوري په 1 ورځو کې مړه شوي چې د واکسین نوبت نو ورسېدلی. څیړنه وای حتی هغوی چې یو ډوز واکسینې کړی او په کورونا اخته شوي د مرګ خطرې خورا کم شوی او اکثره بیرته جوړ شوي دي. د دې لپاره چې په ځینو هیوادونو لکه فرانسې او کاناډا کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون بهیر ورو دی، ډیری اسرایلي اتباع د واکسین لپاره خپل هیواد ته تللي دي. په دغه هیواد کې خلکو ته ویل شوي چې له واکسیناسیونه وروسته تر یوې میاشتې پورې له ماسک څخه کار واخلي او که څوک سرغړونه وکړي نو سخته جریمه به ورکوي.
د لشکرګا شهر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچو په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د انصاف پلټکی
یو چاغې په سیور شبل یو غیب سیور شم دې کې روان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دوم زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین سوای
کوټه ازری په ویډر کو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه سیور کړی.
آزادی رادیو عزتمند و اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د غزنی لخاره د صفا په نامه یوې زده کوونکې آزادی رادیو ته ویلي چې ډېرې کډې د دې ولایت له ولسوالۍ نه مرکز ته کډه شوې. د دې له امله په سلګونو نجونې چې پخوای په ولسوالیو کې په ښوونځیو کې زده کړې کولې اوس د ښوونځیو د نشتون له امله له زده کړو بې برخې دي. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو. اوس به تلیفون کوونکي په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
یاسمان راغلی و دلته په کور کښې ګوتې دي وایي د یو څو وخت لپاره دلته نجونو ته موږ درس ورکوو چې هغه دې نه وایي خو
د قرنطین په موده کې بیخي تړلي و د ښوونځي د نجونو د ښوونځي د ښوونکي څوک وي معلمان یې څوک وو؟ نو ته په دې ښوونځي کې نه وې؟ ولې تاسې د دې یک ولسوالۍ نه راغلي یاست مرکز د غزنی ته؟ اصلی ښوونځی خو ویجاړ شوی خراب شوی که نه؟ اوس چې دغه غټې نجونې ورځي دې دپاره کرې کور نیولی هماغه وړې چې ورځي وړې په شخصي کورونو ته ورځي هلته درس وایي نو تاسو اوس څه غواړئ چې دغه مکتب بیرته ژر جوړ شي؟
نه دا چې د غټې نجونو ته بیا میلانه په سیمه کې باید چې دلته په یو کور کې یو دوه ښځینه معلمان درس دلته نږدې ورسېده بخل.
تاسې وایي چې په شخصي کورونو کې دې غټې نجونو ته کتابونه جوړ شي؟
دلته بیا میلانه په سیمه کې دي دا میلانه په سیمه کې کورونه ډېر شته چې بیا ټول نجونې چې دي دولت باید چې ورو یو دوه درې هغه استادان درس وکړي او نجونو ته درس وښيي چې هغه خو بیا معلمان یا دفتران چې
ته خپله غواړې چې نور تعلیم هم وکړې؟
ولې نه په ما تر پنځم سنف ورځې بیا خپل سوالي کې رقم کړی طالبانو نه پرېښودو زه دا وخت چې اوسېږم.
نور نجونې هم غواړي شوق لري د زده کړو سره؟
هغه ولې چې دومره درامت ښکاري چې راتم او تر نن سنف ورځې دوه درې کاله وشي پاتې داسې کورونو کښې اوس ناست دي
دغه ښوونځی چې د قرنطین په وخت کې وران شوی و د هغې نه وروسته خو ډېر وخت ووتو د دولت څوک نه دي راغلي کار یې پرې نه دی شروع کړی؟
نه نه پریخ پریخ نادره که دی آقا خلق حیاتا نادره که دی سوالی ران رو دی کور و میلی
خو د دې سیمې خلک د دې انجینو پلرونه په ګډه سره والی ته یا د پوهنې رئیس ته نه دي ورغلي دا شکایت ورته نه دی کړی ولې نه ورځي نو ته وایې چې د نجونو دا ارزو ده چې باید د مکتبونه جوړ شي دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له وایاندې اغلی نجیبي آریان سره شریکه کړه نجیبه جان ډیره کورنۍ راغلی مرکز ته په دې کې په سلګونو نجونې شته دی چې په ولسوالۍ کې درسونه ویل لیسې وې مکتبونه یې وو نو اوس دلته بې سرنوشته دي دوی وایي د دوی دپاره څه تدبیر شته څه پلان شته چې په دغه مرکز کې اوس راټولې شوې او درس ووایي
مرکز کې دوی
وی
چې مکتب نشته
ورته مکتب نشته دوی دا هم وای چې په مرکز کې ډېر دولتي ودانې شته کورونه شته ټول خالی دي خو که امکانات لري او دغه مونږ ته جوړ کی او خزینه شاګردان وګمارل شي نو مونږ به بې درس پاتې نشو
هغه کسان چې د غزنی په ښار کې دي په زده کړو بوخت دي یا دا چې ګواکې ورته زمینه برابره نه ده په لومړي سر کې خو مونږ هلته لیسې لرو او مکتبونه شته چې هلته باید دوی زده کړې وکړي خو بیا هم که چیرې په ځینو سیمو کې لاسرسی شتون ونه لري نو هلته که مونږ دولتي ودانۍ یا تر څنګ یې هر هغه امکانات چې برابر واوسي مونږ په پلان کې لرو چې له هغوی څخه ګټه واخلو تر څو هغه زده کوونکي چې له زده کړو لرې پاتې هغوی د زده کړو په بهیر کې راګډ شي او وکولی شي چې د ښوونې او روزنې د نظام جز شي
نجیبه جان په مرکز کې ډېرې دولتي ودانۍ شته کورونه شته ټول خالی دي خو که امکانات لري او دغه مونږ ته جوړ کی او خزینه شاګردان وګمارل شي نو مونږ به بې درس پاتې نشو
هغه کسان چې د غزنی په ښار کې دي په زده کړو بوخت دي یا دا چې ګواکې ورته زمینه برابره نه ده په لومړي سر کې خو مونږ هلته لیسې لرو او مکتبونه شته چې هلته باید دوی زده کړې وکړي خو بیا هم که چیرې په ځینو سیمو کې لاسرسی شتون ونه لري نو هلته که مونږ دولتي ودانۍ یا تر څنګ یې هر هغه امکانات چې برابر واوسي مونږ په پلان کې لرو چې له هغوی څخه ګټه واخلو تر څو هغه زده کوونکي چې له زده کړو لرې پاتې هغوی د زده کړو په بهیر کې راګډ شي او وکولی شي چې د ښوونې او روزنې د نظام جز شي
نجیبه جان دا هغه نجونې دي چې د دې ولایت د نام نه ولسوالۍ او په دې ولایت کې د نام نه یو یا نورو دلایلو له امله په غزنی ښار کې میشت شوی دی د دې په خبره د دې ښار د بې ځایه شوو کورنیو اکثر نجونې له زده کړو سره ډېره مینه لري ځینو یو وخت په خپلو ولسوالیو کې څلورم پنځم شپږم اووم او د دې نه پورته ټولګي هم خلاص کړي خو اوس پرې دغسې وضعیت راغی چې له زده کړو بې برخې بلې بلې اورو ادامه ورکوي
او د پدې برخه کې چې ځینو ولسوالیو نه خلک راغلي دي او د لاسرسی نه لري زده کړو ته یا دا چې مراکزو ته لاسرسی نه لري نو په پام کې همدا ده چې د غزنی ولایت د پوهنې ریاست سره په همپګۍ مونږ وکولی شو ورته په راتلونکي کې دا زمینه برابره کړو چې دوی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي که چیرې مونږ په لیسو ته دوی لاسرسی ونه لري نو په ډېرې سیمو کې حتی په مراکزو کې مونږ له کرایي کورونو څخه ګټه اخلو هغه ځایونو کې چې لاسرسی نشته دغه ټولې هغه بدیل طرحې یا بدیل لارې چې مونږ د هغه په واسطه کولی شو هغه کسان چې له زده کړو لرې پاتې ورته دا زمینه برابره کړو چې د زده کړو په بهیر کې راګډ شي
نجیبه جان متوجه به اوسئ چې ما صرف د نجونو په خاطر دا خبره وکړه هلکانو په حصه کې دا مشکل نشته
صحیح ده خو ګوري زه باید یو دفعه دغه غزنی ریاست سره سمه هغه وکړم که رښتیا د ستونزې خو باید رسیدګي هم ورته وشي صحیح شو زه بیا هم دا مسله تعقیبوم که څه مهمه ده مننه
و هم اوریدل چې د غزنی لخاره د صفا په نامه یوې زده کوونکي د سلګونو نورو په نمایندګۍ ازادي راډیو ته ویلي چې له ولسوالیو نه ښار ته د کډوالۍ له وجې له زده کړو بې برخې شوي دي او د پوهنې وزارت ویاند دی اغلی نجیبي آریان وویل چې حکومت دغې ستونزې ته پلانونه ترتیب کړي او په پلي کېدو به یې لاس پورې کړي درنو اورېدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ دوستانو د دې په دې هیله ستاسو د دې ونې خبرونه پیلوم ډیر منځندوم ورزو د یو هغه اوریدونکو پیغام ته چې لکندار خیرستولې دی او وی چې یو ماشوم په خپل سیمه کې پیدا کړی دی نو که چیرې تاسو هم په خپل ورکو عزیزانو په سیګرځي او مخکې تر دې چې د خبرونه او پیغامونه پیلسي نو قلم او کاغذ در سره آماده ولري د دغه دوست نو شمیرې در سره ولیکئ کې دای سي تاسو رک په همدې کسانو کې پیدا سي نور مونږ څنګه ورزو د پیغام بوورو
بلې السلام علیکم زه محمد ساک افغانم د کندهار څخه زه مړ یو خو الکو پیدا کړی دی د څو کال دی دلمندي دلمند نه داري ول سوالي دی چې ډېر شته بغاره وخت یې د خپل قوت زمونو کې چیرې کلیواز ما ژغوري یا دې کورمیز ما ژغوري راځ خپل کښنه دی بوزي زموږ دغه د دریا او کې چې موږ تاسو سره سره دغه ټول د ټلیفون سره اوسوایم سپر سپر و سپر د دوا یو نه کینځه و دوا په سره بل شي نه سپر و سلور اته نه درې دوا و دوا په دې سره یو ځل بیا سپر آیا د کینځه دوا نه کینځه سره دوا آیا سپر سره دوا آیا د اچیا په دې و سره دوا آیا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ من زمبکار زواک دی دښمن دی نات لو شر ول سوالی څخه ساتي راځه ته پیغام پریس دم مشک میم دا پیغام پریس یو د دلته یو ورو د محمد دوین په نامه باندې چې مشهور په نانا باندې دی د کوچان سره دی تقریبا دا درې څلور کال کې چې دلته ور سره دی نو مخکمه دا پیغام پرې شی وو خو څو کې نسلو پیدا خو بیا ځینې کسان وایي چې دا زموږ ورکسوي عزیز دی که ار څوک د دې په اړه معلومات غواړي او یا هم نو د ټلیفون پر دغه شمیرو باندې دی زما سره اړیکه څنګه کې د ټلیفون صفر و دوه واره صفر دوه هفته شپږ درې صفر دوه د ټلیفون شمیره د لیبیا صفر و دواره صفر دوا اته شپږ درې صفر دوا د ټلیفون بل شمیره صفر و صفر درې څلور و یو صفر نه اته شمیره د لیبیا صفر و صفر درې څلور و یو صفر نه اته
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000242211241 یاو پینځه
مننه کوم دوستانو چې دا پیغامونه موږ سره شریک کړو دا د موږ هم در تخبره کړو اوس په د خبرونه د جوړښت سره سم ستاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي
السلام علیکم درو بالو خبرې کوم د ننګرهار ولایت د چینو لسوالۍ د عدل خیل د کاریانا دا زادې راډو تو سرکونکو ته سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم بعد سلام از ما یو ورور دی د جان محمد په نامه مانی چې آتیش کال کی چې ورښوي د خپل خسر سره یو ځای د پیښور د ګنج د سیمینا ورښوي تر اوسه پورې د دو د خسر او نه د دو معلومات مونږ ته شوی ډیر کوشش وکړ د خسر نوم یې نعمت الله دی د نعمت الله د زینم سبحان الله دی او سره د کورنۍ دغه زمونږ اورور او د خسر یا ورکشوي دي د پیښور د ګنج د سیمینا نو هر چا ته کوم معلوماتي مهرباني د مخې ده مونږ سره په دغه تماس وکړئ اته څلور شپږ دوه پینځه بل شمیره صفر واویا شپږ څلور
نه شپاک آتا سالور شپاک دیر منان آزادی راڈیو کارکون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر منان بریالی وسائی
السلام علیکم غور جوڑے بخیر آزادی راڈیو تا سلام نونی کی ہلی احترامات وړاندې کوم. ما یو زوی د محمد اساق په نامه ده چې په نوید په نامه غږ کوي. د مسلمانۍ د همدردۍ له وجې د هر مسلمان ورور کم معلومات لري او دغو شمیرو سره دې ما سره اړیکه ونیسي. 0 و 0 و 0 و 9 و 9 بله د اړیکې شمیره ده 0 و 0 و 4 یعنی 0 و 0 و 4 و 1 و 1 دا د ټلیفون شمیره ده. که یادی غږ اوري کورې ډېر پریشانه ده. په معلومات راکړي د مسلمانۍ له همدردۍ له ډوله ډېره مهرباني به وي. شیرینې به هم ترلاسه کړي.
ما یو د ورو راښې دی دا چې د کال کې چې ورک شوی دی نو نه د ژوندې راسته نه د مړې نه راسته د کال کې د کور وطن د نوم عبد الله علی د فاضل نه عبد الجلیل نه یې چې خپل خپل نن ولای تاسو په بل کون خلک ته پیدا چې په دغه لږه باندې زنګ راټول شي په راځي دوه یا وویش درې سوسپانه په راځي دوه یا وویش درې سوسپانه.
السلام علیکم عبد المعز احمد طالب نن یې کنیولې دا زمنګه ورور د مدرسې نه څنګه د ښکلا کېږي چې نادره کوي په نامه د فضل هادي او د پلار نوم یې چې د ابریخمین ده او د چک دوله سوالي ده کسو خپل زمنګه غغوري یا څو د دې په اړه معلومات لري نو مهرباني دی او کې دې شمارې سره دی اړي کوونی شي 0 و 0 5 2 4 3 1 او سلام.
الو زه اکمل د هلمند ولایت نوزاد ورسوالی مقاریزو د سیمې څخه پیغام ساتوم. زموږ حاله کورک لري احمد یعقوب میږي ورو مسیاکن کلي سکال دی تقریبا اوه میاشتې کېږي چې دا راکې نهستم نو هر ورور چې د ته په اړه معلومات لري او یا دې په خپل ځم خبر اوري په دغه شماره دې مو ته زنګ ووهي که دې خپله اوري او که بل ورور معلومات لري 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واری بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15.
محترم اوریدون کو، از ما یو ملګری سید محمد په نامه تقریبا 15 کال کېږي خپل کور ته خنډاره کوي، نو ارته کړه د په حق له معلومات لري، نو زما سره دې په تلیفون شنو ورو تماس څنګه کې د هلمند ولایت د نادالو ولسوالۍ د سید آباد اوسیدون کوي دي، نو هر څوک کړه د په حق له معلومات لري زما سره په کوښښ مرو تماس ونیسي 0015 02 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راجو ٹولو کرکون کے تھا اور ٹولو ادب کو تھا. السلام علیکم. راج خان سید کا ولایت جانسل سوالی جا شکر لکلا چی زنگ وانا اما اور اسلام اس کا لکی جی شبرخ تھا نا ذرا کدھر اس معلومات کے نشہ کندار کابل ہلمند مفروض شراؤ سے معلومات سے ان کو کہا جاتا ہے تو پاکستان معلومات ہی نمیم نہ معصوم دہ جا جبان زور دہ جان شد السمالی دہ پکتکا ولایت دہ شکر کلا اسے دوں کہہ منتظ دے نمبر ہوئی سپر ناریا اتیا اتنیوی یو سلون سپر ناریا اتیا اتنیوی یو سلون راش دے نمبر بانی متزنگ ہوئی دہ بمیرا بانی.
السلام علیکم. زه روزی محمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې زما یو اخشری د پیداګل په نامه دی. د پلار نوم یې امیرګل دی. د اتویشت کال دی. د ارغنداب د سرکاري باغ سره یې کور دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې جلال آباد ته تللی و. تر اوسه یې بیا درک نه دی معلوم او هېڅ یې د مړه او د ژوندي درک نشته. د ورونو نومونه یې دا دي مراد، باز، اغای ګل او عزت. نو د مهربانۍ له مخې که یې هر چا ته درک وي یا یې پیدا کړي پر دغه نمبر کې زنګ را ته ووهي. 0909 23 24 نمبر یې واري بیا درته وایم. 0-0-0-3-9-2-8-2-4 هر چا ته که درک معلوم وي یا یې پیدا کړي 200,000 روپۍ جایزه لري. او دغه زما پیغام دوه وارې یا درې وارې ما ازادي راډیو ته پرېښی دي. د مهربانۍ له مخې دغه زما پیغام باید خامخا نشر شي.
السلام علیکم. زه شبیر احمد د کندهار ولایت اسمه خود د میوان ولسوالۍ د سپین اسد د کلي څخه زما یو د ماما زوی دی چې بلاستان مې په تیسری تحقیقا دی. دوه کاله کېږي د کور څخه نادره کتل چې هر مسلمان وله په اړه معلومات لري. موږ سره تلان شمېره اړې کوم. سپر اویا نشت په څلور تا او نه اتیا او څلوېښت. سپر اویا شپږ نه څلور اته څلور سپر. موږ سره په دغه نامه او انعام ورکول کېږي.
بلې. السلام علیکم. زه نو رحمت ولی د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ نه ازادي راډیو سره پر کښه زما یو وخت شه ورک دی. دا د ستار په نامه دی. دا عبدالعزیز زوی دی چې د باغران د ولسوالۍ دی. پیلان اوس په مشمس نوزاد ولسوالۍ کې یو کور دی. په باغران کې بیا د خود دی. د هر چا ته که د ده په هکله معلومات وي ګردۍ نفر دی شنې سترګې دي. دا لس کاله کېږي چې د خپل کوره څخه نظاره کوي. ما ازادي راډیو ته ډېر رنګونه ولیدي. او بل بیا دغه یو پیغام و د ستار په نامه باندې یو څوک یې پیدا کړی و د عبدالستار په نامه. دغه پیغام که بیا چېرې تاسو موږ ته نشر کړي او یا دغه شمېره موږ ته دي په دغه شمېره زنګ وي که هر چا عبدالستاره پیدا کړي یا معلومات راته راکړي یو لک افغانۍ جایزه ورکول کېږي. زموږ د ټلیفون شمېره ده 0-8-4-1-3-5. شمیره بیا وایم 0-8-4-1-3-5. د پسیو نمبر مو دی 0-2-0-2-8-5-2-5-5-2-0. شمیره بیا وایم 0-2-0-2-8-5-2-5-5-0. دا زموږ د پسیو نمبر دی. هر چا ته د عبدالستار په هکله معلومات وي مسلې په دا شمېرو زنګ ووهي یو لک افغانۍ جایزه ورکول کېږي. عبدالستار نومېږي. دا جبدالعزیز زوی دی. ګردۍ نفر دی شنې سترګې دي. هر چا ته په معلومات وي مسلې په دا شمېرو زنګ ووهي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه. السلام علیکم.
مننه کوم کور مودان ګران ورور چې خپل پیغام مو راستولې و. د دې موږ هم در تخبر کوي. هله ده چې وکولې سو د همدې خبرونې للارې استاسو او د نور غدوستانو چې په خپل عزیزانو پسې ګرځي یو همکاري وکړای سو. نو مخکې تر دې چې د خدای په منی وکم د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم کور ودان چې د دې پروګرام په تنظیم کې راسره کومک کوي. او استاسو هم مننه کوم چې پیغامونه مو راستولې و. د نورو پیغامونو په هله مهم يم. تر خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
دتا بهیر کبه پیادیم. زچه قدم به قدم